مشال رادیو داوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې نیمه بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې 13 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې ولنه غړی سلام په توفا کې زه هارون بادشاه او زما همکار منور شاه سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له منور شاه اورو.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. اول د خبرونو سرټکی، د نن په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف سلو ورځنی کمپاین شروع کیږي. سکال د تر دې دمه د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمی شوې دي او د جنوبی امریکا هیواد اکواډور کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیره 206 سلویخ ته رسیدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل، د نن په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف سلو ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې 1 میلیون ماشومانو ته د دې رانس ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي په دې کمپاین کې به د دې سیمې تر ټولو زیاتو ځپل شوو سیمو یعنی خیبر جنسي، شمالي او جنوبي وزیرستان ته خاص توجه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په دې کې ښه کار کړی لرون کې کارکونکو ته به انعامونه ورکول کیږي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه رجسټر شوي چې پکې سلور په خیبر پښتونخوا، یو بلوچستان او درې په سند صوبه کې مخته راغلي. په قبایلي سیمو کې سکال تر دې دمه د پولیو 9 کیس مخته نه دی راغلی. د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې باندې ډېر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته په دې حق لویل
هیڅ ځان دپاره پخپله قاضي هم ټاکي، ځان دپاره پخپله کمیشن هم جوړوي. نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نه، مونږ په دې سیاست نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د یادونه وړ دا چې په دې وروستیو کې په میلیونونو داسې اسناد پډاګه شوي چې پکې د نواز شریف د بچو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد پاناما کې د مشکوک کمپنیانو او بانک اکاونټونو ذکر شوی دی. د دغه اسنادو تر مخه د پاکستان نور او خواوشا 2500 کسان هم د دغه ډول اساسي لري. د افغانستان پوځي چارواکي وایي په کندوز، بغلان، فاریاب ولایتونو او داراز د شمال او شمال ختی زون په ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې د دولت ضد وسلوالو ورستۍ حمله شنډې کړي او درنه مرجوب لور واړوي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل
د عمری په نوم د طالبانو عملیات پیل شوي. دوی په تیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپلې حملې سختې کړي. له نیکه مرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حملې شنډې کړي او دوی ته یې درنه تلفات اړولي.
افغان چارواکو د دې نه مخکې ویلي وو چې حکومت وسلوالو مخالفینو د ځپلو او د ځنو سیمو د خلاصولو لپاره د شفق په نوم پوځي عملیات شروع کړي دي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې 600 ولسی کسان وژل شوي چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو د شمیرو په نسبت پکې 14% کمې راغلي. په دې لړ کې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه تازه شمیرې جاری کړي چې تر مخه یې د ولسی خلکو په جوبل کېدلو کې د تیر کال همدغې مودې په نسبت 12% زیاتوالی راغلي. دا ریپورت وایي د عامو خلکو غڼې غڼې په سیمو کې د جګړو د شدت له وجې د ماشومانو مرګ ژوبله 9% او د ښځو 15% زیاته شوې ده. دا ریپورت زیاتوي چې د اندازې تر مخه 8% ولسی خلکو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو له وجې وخت. خو په دې ریپورت کې د مرګ ژوبله په شمیره کې هغه اضافه ته هم اشاره شوې چې د امنیتي ځواکونو لخوا چاودونکي وسلو لکه مارټر یا لاسي بمونو د استعمال له وجې رامنځته شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جنوبی امریکا هیواد اکوادور کې د روان میاشتې په 14 نیټه راغلي زلزله کې د مړو شمیره 246 ته رسیدلې و. اندېښنه ده چې دا شمیره نوره جګه شي. د دغه هیواد حکومت وایي دا زلزله چې شدت یې 1.8 درجې و د دې هیواد ساحلي سیمې ځپلې چې پکې په زرګونو خلک ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د مړو شمیرې د زیاتېدو اندېښنه ده ځکه چې ګڼ شمېر خلک لا هم د غورځېدلې ودانیو لاندې ګیر دي. د زلزلې په وخت بجلی او د ځینې ټلیفون کمپنیو سهولت بند شوی و. د اکوادور حکومت ویلي دا په دې هیواد کې د 1999 کال د زلزلې نه پس بدترینه زلزله وه. په هغه زلزله کې 600 کسان مړه او 40000 ژوبل شوي وو. د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 6% غورځېدلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په قطر کې د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اوپیک غونډه بې له نتیجې پای ته ورسېده. په دوحه کې د پرونۍ غونډې په اخره کې د روس د توانایي وزیر الکزانډر نوواک وویل چې هیواد یې په دغه غونډه کې د تودو بحثونو د ایران د موقف له وجې د تیلو د پیداوار منجمد کولو د لوزنامې په هکله خوشبینه نه و. ایران چې د اوپیک غړی دی په دغه غونډه کې یې ګډون نه وکړی او دا موقف یې اختیار کړی چې تر هغې به د تیلو پیداوار محدود نه کړي تر څو چې یې د پیداوار کچه د ایټمي لانجې له وجې د بندیزونو نه وړاندې حتی نه وي رسولي. او بل خبر دا چې د فرانس هوایی کمپنۍ ایر فرانس د 8 کلونو له ځنډ وروسته پرون ایران ته سفرونه شروع کړل. د پیرس نه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې شروع شوې چې د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د ایټمي موافقې عملي کېدل په 13 جنوري میاشت کې شروع شو. تهران ته د پرونۍ الوتنې په سورلیو کې د فرانس د ترانسپورت وزیر الین ویلادیس او 15 تنه فرانسوي سوداګر شامل وو. د اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي له نن څخه د هغه هیواد په ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د ګزرن یا پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیلوي. په دغه اړه معلومات درکو. د پاکستان حکومت دا هم ویلي چې د پاناما لیکس په ترڅ کې د هغه هیواد په یو شمېر سیاستوالو او اشخاصو د مالیو نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړوي. پر دغه موضوع د ځینو اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي غونډو اعلان ته په کتو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي دغه ګوندونه غواړي د هیواد جمهوري نظام ته تاوان ورسوي.
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چاره اوسي دي چې هغه احتجاج په نوم باندې هڅې حالت پیدا کړي چې سیاسي حکومت کمزورې کړي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د خبرو لپاره د پارلمان د ګډې غونډې رابللو غوښتنه کوي.
د پی ای او د ملادیمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوښتل کېږي خو د اوسه پورې فاټا هغه زیر پاس نه راوړل کېږي.
او د خیبر پښتونخوا په سوات کې د سپرلي مشاعره شوه.
حالات زکه شول بے واکا د هیواد ستر واک منا قتل خاص چې دیو نکو نو دا زکه قتل عام ده.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان حکومت ویلي په د هیواد په قبایلي او همداراز نیمه قبایلي سیمو کې لنن څخه د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیلوي. په دغه اړه معلومات اخلو له اسلام آباد را سره خپل خبریال سراج زهیر د ټلیفون په لیکه دی. زهیر صاحب سلیم شي درته وایو او په دغه اړه که معلومات لري او له موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
ډیر مننه هارون صاحب. څنګه چې تاسو ویلي نن په قبایلي سیمو کې څلور ورځنی پولیو ضد ساسکو ورکولو مهم پیل شو. دغه لړکې له مشال ریډیو سره په پیښور کې ایمرجنسی اپریشن سنټر فاټه چې کوم دی د هغه چارواکي وویل چې دې مهم دوران به په شمالي او جنوبي وزیرستان او دغه شانتې په ایف آر بنو کې او په ځینو نورو علاقو کې کم چې حساس علاقې دي په هغې کې به د پولیو ضد د څاڅکي ورکولی شي. په دې موخه دوی وایي چې دوی چې کوم هدف ټاکلی دی چې کومو ماشومانو ته به څاڅکي ورکوي د هغې شمېره د 9,09,233 ماشومانو ته به دوی وایي چې څاڅکي ورکوي او دغه شانتې 2,974 ډلو په ذریعه باندې به دا څاڅکي په مختلفو علاقو کې ورکوي. ارون بچا په دې موقعه باندې دوی وویل چې د دوی د سیکورټی یا د حفاظت لپاره امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوي دي او د کم چې پولیټیکل ایجنټان دي کم چې نور چارواکي دي هغوی دوی له سخت سیکورټي ورکړې ده ځکه چې دغه علاقې ډېرې زیاتې حساس دي. په دې د دوی وینا وه چې تیر میاشت په مارچ کې چې کوم پولیو مهم چلېدلی وه هغه د 98% کامیاب شوی وو او کم چې د انکاریانو د مور پلار انکارو یا نور داسې وجوهاتو د هغې هغه شر هم راکمه شوې ده هغه 1% یعنی 1% رسېدلې ده او دا چې دی نو دا مهم هم دوی هیله لري چې دغه شانتې به کامیاب شي. جی
صحیح شو ډېره مننه کور وته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د پاناما اسنادو مختراتلو په ترڅ کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د هغوی پر شتمنیو د مالی نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره د یوې کمیشن پر جوړولو کار کوي خو حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري وایي چې په دغه اړه به احتجاجي غونډې کوي. اپوزیشن ګوندونه وایي په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي چې په خبره د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټکسونو په بهر کې یې د پانګونو په اړه رانا تحقیقات وشي. اسلام مومن پر دې موضوع رپورٹ جوړ کړی.
د حکومت ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف علوی وایي د دې اووه شرطونه دي. اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړې او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستاني قانون له مخې جایز دي او کنه. دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې له دې وجه بندې کړې وې چې د ټیکس نه بچ شي او کسنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او کنه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوي وي او کنه. بل ده کچېرې کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وي خودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لر کول پکار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي.
اور اخری ہے کہ حکومت نے کیا میجرز دیے ہیں کہ یہ پیسہ سیکریٹ ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ واپس آئے.
عارف علوی زیاتوی تر څو د دوی دغه خبرې نوی منل شوی نو په قلار باندې کینی. همدار سرګندونی د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وایي په راتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
ځان لپاره په خپل قاضم ټاکي ځان لپاره په خپل کمیشن هم جوړوي. نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نه مونږ په دې سیاست نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راولي.
که څه هم یادو دوانو ګوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پراسیاب خټک وایي ځینې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلې هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
مظاهری او گڈبڈی راو سرکار تلاش کرو غالباً چھٹی اما کا کار دیا شروع کی تو دل اسی پاناما لیک کو بانا کئی او کار بخپل نور باسی. اگر چھ دل پخوانی سیاسی پارٹی چھی اگی سبق ذکرے دی یو بل تختی اڑولو نا ڈڑا کبھی مگر دل تک نوی لوب قاری راغلی دی یا چارا اس دی چھ اگی وقتن پر وقتن احتجاج کو من باندی اچھا حالت پیدا کی چیز سیاسی حکومت کمزور ہے کی سیاسی حکومت میں خطرے سے مقام کی مست
خطر زیتوی پا پاکستان کے لروان سیاسی اڑی گڑی سرا لولان دے کمزور جمہوری نظام لاپس کمزور کی گی. همدارا د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید 13 ورځې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیکس سیاست کوي.
د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په رپورټ کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړې چې پکې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نومونه هم شامل دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اردن خود دی نیشن رسپانی ولی کنوائی پا پاکستان کے فیڈریشن کمزور ہے دیش لامل یہ صوبائی حکومتون اخپل اختیارات و کارول تا نپری خودلو پا ہرا مهم مسئلہ کی دا پوز مداخلہ دا لیکن زیادتوی دا حیواد امنیتی دارے پا صوبو کے ترزائی منتخب شو حکومتونو دیر واکلری چلا وجه جمہوریت ودنکوی و پر سیاست والو دا خلکو باور کمی گی. مجید بابر دا دی لیکن مهم ٹکی وردی
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپله یوه مقاله کې لیکي چې تېره اونۍ د دغه هیواد د سنټ یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنو نه پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایه بحثونو کې بوخت وو. د ورځپاڼې په خبره د دغې غونډې مشري د سنټ چیرمین میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخته غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې په کار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزۍ مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمین میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخواني پاتې شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې کچېرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غره به هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي ربانی دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس داسې ډیر آوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوري وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډکټیټرانو خپل کړی و او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغې بنیادي سبب همدغه ډکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپو لاندې کولو. سیاسی سیرون کی پدی نظر دی چې په 2014 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشتې په نامه چې کومه محاصره شوې وه اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشتې خبرې کیږي. خو دا ځل ښکاري داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پورې کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یوځای کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره تیرې احتجاجي ناستې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حده کمزوری کړو چې د سیکیورټي اسټابلیشمنت رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوبدل شي. د دوی په خبره حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت د ممکنه بدلون او په اف سی آر قانون کې د ژور بدلون په اړه د خپل واک وکاروي خو دا چې غږ یې نه اوریدل کیږي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو او ځینې بیا د اوسني حیثیت ملاتړ کوي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د روانې میاشتې په 14مه نیټه د قومي اسمبلی غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان خپل وینا کې ویلي وو، لکه څنګه په یو قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبیلي سیمو مسله هم قومي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبلل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي،
د پیو د ملادمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوانټ اجلاس راغوتې کیږي چې یمن زموږ د سمندر لري، بیا د پیو ملازمین ټیک د جېره روزګاری مسله ده، هغه به روزګاره کیږي، خو د هغوی د مرګ د ژوند مسله نه ده، د هغوی د انساني حقوقو د بالولو مسله نه ده، بلکې د هغوی د روزګار مسله ده. په هغوی جوینټ سیشن راځي او د اوسه پورې پاټا هغه زیر بس نه راوړل کیږي. دا ولې دا څه وجه ده چې په پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت ده؟ په دې کې شاجی ګل جی صاحب ما ملګرو محنت وکړو، هغې کې مونږ یو ایډجمنټ موشن هم راوړی چې په هغې د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي، او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې بس لیشي په اسمبلی.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی،
خلک دا غواړي سوال د مخفلو کورونو باندې شو، هغه نه بعد به موږ ته جفا جوړې جواب ورکړو، چاهے موږ د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکت سره، نه بعد مخفل علاقې کې امر راشي بیا به پازل کې جواب ورکړو ته موږ داسې طریقه کار پکار دي. نو موجوده حالات داسې نو موږ بالکل لګې یو کوشش وو اندازې جوینټ څه کې دا واز وو چت کو موجوده په 40 اف سی آر په بره کې کې بول لک چینج غول هغه حقوق ته موږ ملو شي چې کوم حقوق په سبا کې تا ول چې موږ تعلق فدرال سره دي هغه موږ غوړو چې موږ خپل های کورټ وی سپری کورټ وی ټولې فیصلې کې دا کوم نه خو خو زلیل دي دا د مو کوي کوم الیکشن کور کا سلیکشن کور دا د سلامو ان شاء الله خپل کو
ذکر ده. د قبیلی سیمو نه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړی وو. په کوم چې وروستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فټ اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چې دا زمين نجوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون چین ته روان شو. په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. له دې مخکې د سولې د عالي شورا یو مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وو چې د راروانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نشته. د ملي امنیت شورا سرچینې وایي چې حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کی. احمد تکل تفصیل لري.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایندوی حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پراختیا، د تروریزم په مقابل کې د مشترکې مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترڅپاس د چین د چارواکو سره خبري وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په تیره جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو ترسره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا دې غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه،
به هغه صورت که چه زمینه برابره او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو، ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوې دي خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دادی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولس بجو،
د مشال برکه
په یوونیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام، پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د شکیب سوزان په غږ چې دا یو افغان سندرغاړی دی، ځوان سندرغاړی دی، دا سندرې تاسو ته اورو.
عشقنا مرادا تاس پغام مسرکم، عشقنا مرادا تاس پغام مسرکم، عالم زیستو روزگار کا زیت الخونه جگر، فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی، سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی، زمال پار بس دے خزان دیا نکھر، عشق نام مرادا تاس پغام مسرکم، کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا، چاکس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا، بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر، عشق نام مرادا تاس پغام مسرکم، عشق نام مرادا تاس پغام مسرکم، عالم زیست و روزگار کا تل خونه جگر خون عشق نام مرادا کاس پغام و سر کن
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
اور دن کو پیخور کے سہار نہانی میں بجے کی دن کی دید منور شانہ با خبروں لنڈی زور
د نن په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګزان خلاف سلور ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې به لس لکه ماشومانو ته د دې رنځ خلاف څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي په روان کال کې د پولیو اته کیسونه رجسټر شوي چې پکې سلور په خیبر پختونخوا کې مخته راغلي او په قبایلی سیمو کې سږ کال تر دې دمه د پولیو نوی کیس مخته نه دی راغلی. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او دې لړ کې به ډېر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د افغانستان پوځي چارواکي وایي په کندوز بغلان او فاریاب ولایتونو او داراز د شمال او شمال ختیځ زون په ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې د دولت مخالفه وسلوالو وروستۍ حمله شنډې کړي او درنه مرګ ژوبله ورواړوي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمې شوي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې 600 ولسی کسان وژل شوي چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو شمیرو په نسبت پکې 14% کمی راغلی. د جنوبي امریکا هیواد اکواډور کې د روانې میاشتې په 14 نیټه راغلی زلزله کې د مړو شمیره 246 ته رسېدلې او اندېښنه ده چې دا شمیره نوره جګه شي. دغه هیواد ویلي دا زلزله چې شدت یې 1.8 درجه و د دې هیواد ساحلي سیمې یې ځپلې دي او د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 6% غورځېدلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په قطر کې د تیل پیدا کوونکو هیوادونو غونډه بې له نتیجې پای ته ورسېده.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابعې اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوخېدل کافي نه دي ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخکې لیکي د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې دې لړ کې لږ بدلون وکړی شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سین صوبې حکومت لخوا هدایت هم جاری شوی وو او د سند صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومانو د نفسیاتو ماهرینو په مضامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکولو لپاره دا کوشونه د ساینې وړ دي. که زموږ ماشومانو ته د جنس مذهب او یا نسل په ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي نو دا به یو خوشایند بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خدا سم اړخ ته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غوندې مضامین به هم شاملېږي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي دوه هفتې تېرېدو نه پس د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقراره دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګون او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخې ته راغلې ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړېږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاقي کیتوګه د دین ملکونو چارواکو د خپل عہدونو استعفی ورکړی دي. د پاکستان حکمران ګوند اخلاقی ساق د بهاله واحده لار دا د تحقیقاتو کې د خپل بې ګناهۍ ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروری ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې په غیر ټول متفق وي. د اخیری کلی کې چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خودمختار تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم تقبل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د الجزیرې ټلویزیون پر پاڼه خپره شوې لیکنه وایي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی چې د بیان ازادي یې تر پښو لاندې کړي. د بشري حقوقو ادارو پر دې بل نیوکه کړې دي. بلخوا رویټرز خبر ایجنس لیکلي ویره څرګندېږي چې القاعده وسلواله ډله ښایي وار بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. رویټرز په خبره د طالب وسلوالو ترمنځ اختلافات القاعده ته ګټه رسولي چې له وجې کېدای شي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال ویش هم اغیز وشي. د دې دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت پر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځنې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثره کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوی هم کوي او دا راز به هغه ټولې هلی ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعه جوړیږي، خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولوبي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بي ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکه پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغه القاعده ته ډیره ګټه رسولې چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټول نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق له غور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیرې کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي د هیواد پوځ به هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړې هغه وخت را رسېدل چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکا په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. په دې اړه نور له احمد تکل څخه.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
بحرتي لكيام ات يشيبات المشلا خجيجيت برمات الجولان
ما د کابینه د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیل په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي. نتنیاهو هم در از وویل په دې کې شک لري چې سوریه به بیا خپل هغه دریز تر لاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دای په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسه د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتنیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون را نشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکا په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمي مکړه. دمشق د نتنیاهو د وینا په اړه سم دستي غبرګون وښود.
د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او دا یې یو پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپلې خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرائیلو وتل تر ډېرې مودې د اسرائیلو او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکېچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرائیلي وګړو لپاره هیڅکله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
زمون همکار احمد تکلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته شوې. یوناما پرون یک شنبه په یو راپور کې وویل د دوی د معلوماتو تر مخه د روان میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ د مارچ تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل شوي او 1343 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو سپارښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې خواوې دې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. افغان دولت او بهرني پوځیان دې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه تر پخوا دوه برابر زیاته کړي. صفی الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
ملګرو ملتونو د 2014 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د یک شمې پورې خپور کړی راغلی، د کال په لومړیو درې میاشتو کې 1943 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلي چې د جګړې په زیاتېدو سره لازمه نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو دو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې کړېدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغو 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1343 نور ټپیان شامل دي. دا شمېر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي، هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 1400 کې کمه شوي خو د ټپیانو شمېر بیا 1400 کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 65% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې 2014 کال په لومړیو درې میاشتو کې 322 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلویو ځواکونو لخوا 122 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوې دي او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنیو مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل یې د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی افغان ملکیانو ته اوښتې دي. ملګري ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا دوه برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1343 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډېره قرباني له افغان ښځو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمېرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې د کرن خان په غږ د خوشحال خان خټک د غزل پکې درته اورو.
جهان په مخ بنوي هستا موند دلبرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمنبرا جهان په مخ بنوي هستا موند دلبرا
خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوې ده. بيخي غلط
د سولی او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی هغه ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خوړو
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردن کو پاکستانی ڈان رسپانی لیکلی پتی رستاو کی پا پاکستان کی لامریکا چا خد ایف شپارس جنگی لوتا کو پراغستلو دیر زور راول شو چې تر هغه وروسته د زپلو لپاره مهمه بدل کیږي خود لیکنه تر مخه په پاکستان کې فعال وسلوال د سخدریزه نظریو او کړنو په لویان دي چې جنگی الوتکې د لمن زوړلو په کار کې مرسته نشي کولای لیکن همدار ازوای په پاکستان کې روانه مذهبي تر هغه لري او بنسټ پالنه د هغه هواد د وجود لپاره لوی خطر دی د دې لیکنې تفصیل اسرار عالم مومن داور
په ډان ورځپاڼه کې پاکستاني ساينس پوه پرویز هود بای لیکي پاکستان وایي دوی د شمالي وزیرستان په څیر نا آرام سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره مارټین بلاک وی اف شپاړس جنگي الوتکو ته سخت اړتیا لري پاکستان چې کوم یاد اف شپاړس جنگي جازونه له امریکې غواړي په دې کې د هر یو قیمت $80 میلیونه دی او پاکستان لولان دی دا قسمه اته جازونه راغوښتي دي پرویز هود بای وای او خیار پاکستانیان به ډیر زیات فکرمن وي ځکه چې د خپل خلکو خلاف هوایی جنگ پیلول ښه کار نه دی لدی مهمه خبره دا ده چې اف شپاړس یا ډرون جازونه د وسلوالو نظریې ته نقصان نشي رسولی او همدا نظریه د دوی اصل وسله ده د طالبانو مبارزه د دې لپاره ده چې پاکستان کې د خپل خوښې نظام راولي او د ریاستی پالیسیو لوجه هم یو شمیر خلق د دغه نظام ملاتړ کوي او د پاکستان پوز چې د طالبانو پر ضد جنگیږي هغوی هم دغه ته ورته نظام غواړي خو طریقه کار یې بدل دی. هود بای وای پوز هغه خلق نشي ختمولی کوم چې د مرګ لپاره ژوند کوي. په لسګونه ځمکني عملیات، هوایی بمباري او ډرون بدونه ترهګري نشي ختمولی. نو پوښتنه دا ده چې اوس څه پکار دي؟ لومبی دا خبره منل دي چې د وسلوالو پر ضد د مختصر وخت لپاره ترلاسه شوې بریاوې هیڅ معنی نه لري. د ضربهذب عملیاتو وروستو په ترهګریزو بریدونو کې کمی راغلی او پوز هم ویلي وو چې د ترهګرو ملا یې ورماته کړه. خو د هغې باوجود په پېښور آرمی پبلک سکول، باچا خان پوهنتون او لاهور ګلشن اقبال پارک باندې ځانمرګي بریدونه ترسره شو. د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې د خلکو په رویو پاکستان په پالیسیو کې بدلون راوستل شي. که څه هم د پاکستان رسنۍ د ترهګریزو بریدونو غندنه کوي خو هندوستان، افغانستان، اسرائیل او داسې نور هیوادونه د دغې لپاره ذمهواره ګرځوي او مسله د حل کېدو پر ځای لا پسې پیچلې کیږي. داسې رپورټونه په رسنیو کې خپریږي چې ځانمرګي برید کوونکي مسلمانان نه دي بلکې نور هیوادونه یې د پاکستان پر ضد کاروي. دا هم ویل کیږي چې ترهګري د غرب لخوا د پوځي مهماتو په غبرګون کې رامخته کیږي. نهود بای وای څوک چې هم دا قسمه خبرې کوي او د ترهګرۍ لپاره بې بنیاده جواز ګوري باید چې هغوی ته سزا ورکړل شي. د ده په خبره څوک چې په دې طریقو د ترهګرۍ ملاتړ کوي باید چې د هغوی دغه کار جرم وګڼل شي او ترهګرو ته چې کومه سزا ورکول کیږي هغه دوی ته هم ورکړل شي. د اب شپاړس جازونو اخیستو پر ځای پکار ده چې د جاسوسۍ نظام ښه کړل شي. که څه هم په استخباراتي ادارو ډېره خرچه کیږي او یو لوی نوم لري خو چې کله خبره د جهادي تنظیمونو د څارنې راشي نو بیا قصه بدله وي. د دې ښکاره مثال دا دی چې د پاکستان استخباراتي ادارو ته دا نو معلومه چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو په لیست کې شامل جماعت داوه ډله له کلونو راهیسې غیرقانونه عدالتونه چلوي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په اوکم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په اوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د سوات په زرخیله شه موضوع کې د غورځنګ ادبي ټولنې په نوم یو ځایي تنظیم پرون د سپرلي یو مشاعره را جوړه کړې وه چې پکې د سیمې او شاوخوا پیژندل شو شاعرانو او لیکوالو ګډون وکړ. د دغه ادبي غونډې ګډونوالو د یو قرارداد په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له حکومت وغوښتل چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په تعلیمي نصاب کې د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړي. د سوات نه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د مشاعرې مشر میلمه د همتو شاعر عباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانې وشوې داسې داسې لوبې کیږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات ځکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی ونکو نو دا ځکه قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړ
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه وي زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسم او قیس په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زرکې زه به په ژوند کې محلونو ته ونه رسم.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعرې ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وي هر څنګ وي هر څومره وي خو آینې له سترګو په جنگ بیا هم ورځي او دای خوبی ده دا که خامی ده تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي.
سپر خان زپر چې د پېښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعرې ته راغلی و مزاحیه شعرونه یې وړاندې کړل.
سترګې د ژوندی باڼه دې مړه ساته او زړه دې راله ښه کوختی دې ښه ساته او یا مې هغه خوا که یا مې دې خوا که هسې په دغه کې خو مې مه ساته. مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې و. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه می هوا او بس.
مقامی شاعرانو اصغر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به وسرکشا وی گمنام بوی مونکا د پختو لمن نانی وی مونلا باز غو لمن نانی وی خټک یوسف زید مومن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن وند بپلکل رٹولی او زل رازو حالات بباد لو.
مشاعره تخپل وینا کې پروفیسر اباسین یوسفزی ویل چې د پښتو جبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کیږي، په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به دره درکوي او تاسو ته خوندونه وامغستل. دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعرې په موخه کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کرتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د حشمت سحر په غږ د حمزه بابا بلدي غزله خوند واخلي او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
بے بنیادہ عمارت ہو سمن کا دے حغ مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے دے حغ مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا سردار دے دے ہغا مین سردار دے دے حغا مین چی حسن زمانت دا اعتبار دے سرد کام پغم کی چچا بیلو دو سردار دے دے حغا مین
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو